سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته حق ته خبری خبرونه درته وړاندې کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبې یې خپره کړې ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زور اونکه لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله سرګندونو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي نوموړي همدارس ویلي دا د افغانو ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عملو وړ محدودیتونه پراخوي ان له کوره بهر د ښځو غږ پر ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي یو شمیر رسنیو د رادیوګانو او همدارس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیوي خپرونې ودروي طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یې لویه بې عدالتي بولي ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر نن یکشنبې د خپل وزارت د حساب ورکول په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هر برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سم دي د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د ډېر ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصولو او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي میکل پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي د همداراز وویل چې بایدن نو مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې لمایزه یوسي له بلې خوا د هالیوډ د سینما ناموته ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د ښځو مخ سترګې غږ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیالسمه ماده کې ویل شوی چې د ښځو غږ باید وانو ریتل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک اوریخم پله او سلام کلا اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوی دی ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړی دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې شپږ سوه زره ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوی دي اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړي له بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادا کړي چې د خپل یو وژل شوی جکپوړي قومندان فواد شوکر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لور رسولګونه توغندي لیدې د حزب الله دغه قومندان 13 میاشت ووجل شو پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو کوربه دی په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لاس میاشتې مخ کې پیل شوی د امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یو څو تنه د چړې په وارونو وژلې وو د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریه وګړی دی د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی دا خبرونه لا ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د تدارک پورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون کودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي
بخار تر راغلم د خپل ناروغي له وجې نه نو چې افغانستان کې څه اساسي تدابیر نه و دلته راغلم خپل د تدابیر لپاره
د کرکټ یو شمېر افغان څارونکو د شپږیزې سګنۍ لیګ ښار زبی وایي ځوانانو ته پکې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شوی
سکتال شپږیزه کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیست په سر کې راغلل
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبری ټولګه د راپورونو برخه ته خراغلس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون خودلی ویلې دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم خودل شوي دي خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته غبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایو په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډېر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بېکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بېکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی ساده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این در ظلم
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان نجونو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو واورید. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین، د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته دا ووایي چې تاسو حتمن دغه قانون لوستی دی، په دغه قانون کې ډیر مهم ټکي یاد شوي دي چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو دا قانون څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې راسم زه ورته وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایلو ته ښه کارونه د خلکو رابلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی. هره ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي. او دا چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت لخوا یو وزارت جوړ شو دی، تر دې عمل لاندې مخکې بغیر قانون کار کول او اوس چې دغه او ډېر سرغړونې د ځینې محتسبینو نه کېدله، او دا مثبت ګام دی چې دې لپاره قانون جوړ شو او دا ښه مثبت ګام دی. اما ځای پورې چې ما دا قانون لوستلی دي، متاسفانه په دې قانون کې ګڼ شمېر یعنی د مثبتو شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تېروتنې هم پکې شته، ځینې علمي تېروتنې هم پکې شته. او په ټوله کې دا قانون که اصلاح نه شي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي، زه ګمان کوم چې د دې د مثبتو نتایجو نه منفي نتایج به ډېرې.
وزین صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د پاره کوي. لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي کتا سورته دا وایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو کدا واضح کړئ.
فتنه د څه راغلي چې فتنه دا جګ رج وای دا د خزه مخ چې د جوړ د اسلامي امت د جمهور د اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ما ابو حنیفه او د غوی د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او لاسونه تر مروند پورې او په خې دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې غوی په خلاف دا د خزه مخ د فتنه دی وجنه دغه پروتول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا مثلا چې کله چې یو ډېر خلک خزي مثلا د خلکو توجه جلبي، ډېر غلیظ آرایشي کړي، مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم نارینه توجه جلبي، یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې ډېر کمی مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی. دا ستنه خبره دلته رامنځته شوې دي. یعنی اصل دا په اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه دا ده چې د خزه مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړوند پورې یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده دا 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 عورت نه دی او څنګه چې په نموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګرځي نو هماره خلکو سره ګوري بیرون مزي دوی نور به حجاب کوي او دا په داخله هم په دغه قانون کې د دې د دې د دې د خځو د مخ د پټولو د لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خځې باید خپل مخ پټ کړي.
ډیر مننه وزین صاحب. کدا راتوې په د اخره کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلامیه خبره کړې هم داسې ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه شوې دي، نو دا په افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي؟
ګوره ته باندې خوب د قانون خو قانون خدا یعنی یو ناقص قانون د نشته نه د قانون نه به تر غوډ د خبره ده، لکه دا قانون اصلاح وړي چې دا قانون نه غوښته تطبیق شي دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي، د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کېدې چې د غوښ سره رابطه نور مغه کې خلک نه بهرنان لپاره ډېر مهم نه دي چې د افغانان ټوخله کې جواب غونډي کنه غونډي غوښته مهم نه ده، لکه موږ ته دا داخلي یو مشکلات رامنځته کوي. البته او اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخ کې د افغانستان د خلکو حقوق نه هغه ومني، اما د بهر نه چې کوم دیکتاتوري او امیر راځي او د بهرنیانو په خوخه کوم موږ نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه. اصل مشکل د داخلي ده چې هم د اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب د بعد فرانستل شي دی د نجونو پر مخ دا مخ یې چې د خارجانو غوښتنې د افغانستان د خلکو غوښتنې د موږ خپل ازادي ساتو او د مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنې د معقول غوښتنې اشکال نه لري چې هغه مخ په دې له هڅه هغه مخ د مخې د افغانستان د خلکو غوښتنې ده.
وزین صاحب کتاسو خبرونو کې نن اوریدلې وي نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې د هغه آنلاین کورسونه یا هم هغه خبرونه د زده کړو لپاره چې د رادیو لالارې یا تلویزیون لالارې خبريږي دوی په هغه بندیز لګولای دی، هغه هم بند کړی دی، نو دا شان به د طالبانو دا تګلار نور څومره کړکېچنه کې او د خلکو په منځ کې بد اندېښنې نور څومره زیات کی
بس سره دا خبره یعنی دا 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 شان د اندېښنې په کار دی او دا په کار دی چې د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاص شي کورسونه پرې خول شي خلک درس وایي دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې انجن نه درسونه وایي دا مشکلات ابزرتي په داخل کې دی کوب د سفارت حکومت خلکو ترمنځ واټن او فساد مسافه زیاته خلکو ناراضي ډیریږي خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي د سفارت حکومت تفقات ده چې د دې شانو د مخنیوي لپاره هر څه موقع د قانون حکومت ته مخ کې او د قانون حاکمیت رامنځته شي اساسي قانون چې هر شي د خلکو د خلکو د خزو نارینه او اساسي اقونه تاریخي اساسي قانوني تدوین شي او هغه د قانون حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي
ډیره مننه
حکومت د مشکلات حل
مننه وزین صاحب پلند ټکو کې په ورستۍ برخه کې کټ کدار ته وایي چې د دوه عمر محدودیتونو په وځ کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وځ کوي د مذهبي لارې اسلامي لارې نه مونږه خمنزګلار منزلار او یا هم یو مناسب لار څه ده تاسو پیشنهاد
کوئ؟ ورې مونږ دا د چمنګ د قانون حکومت رامنځته کوو، یعنی قانون ټول د لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې قانون سره مخالف نه وي. اسلام د ژوند سیستم او نظام دی، په اسلام کې نه توند افراط شته نه تفرید، هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی. کوم د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لا شو زګمان کوم چې ټول مشکلات حل کیږي کله چې قانون نه وي په ملک دا د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي.
ډیر زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیاته مننه فضل عادی وزین د علمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
یو شمیر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې بېلابېلې ستونزې موجودې دي چې له امله یې د مرض د تشخیص او درملنې په چارو بې باور شوي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
سمه ده کېږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي له وجې نه، نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه و دلته راغله خپل د تداوي لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو زموږ خپل تکلیف راپښی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی. یو شمېر افغانان وایي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسی بیا خپله مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټه خو یو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د هه ته ورسي چې پر ځای دې چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نور الدین وایي چې مو د وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو، د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبرې له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځې په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لښو نه پوهېږم، پاکستاني ډاکټرانو فکر کوم. غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده، اپنډکس هم داسې اپنډکس اپنډکس شکېدلی و. بیخي زه تېر زر د عملیات امر ورکړ چې څومره زر کېږي د عملیات، بیا مو نو عملیات کړ، بیا مو هغه سره خاص شو. تو سوچو که چې دا دریش پیدل ته مونږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک په تشخیص نه پیدل سي، دې کې مشکل شه ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد یې هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو ادعاوې کړې وي. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا هڅه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربند او د یرغملو خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي، تاسو واوري.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 دیرش ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړی، شپږویشت کلن دانیل پیچنیوک، درویش کلن نیتای میتودی او پنځه دیرش کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګه کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزي غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیرش ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه دې مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزې سګنۍ لیگ خارځوي وایي ځوانانو ته په دې کې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیگ کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبېدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي ځینې مدیریتي ستونزې موجودې وې چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکي کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیز پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امون هنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړو. په دې سره د لومړی وار شو چې دا لوبډله په پایلوب کې بریا خپلوي. دا د شپږیز لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو همدې ته پکتو د شپږیز سکنې لیگ خارځوي وایي د مشهور او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره دی. د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیز سکنې لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیز کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترینه کارکردګۍ سره د لیست په سر کې راغلل. زبید اکبري، وفی الله ترخیل، صدیق عطال، لالا محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیز کرکټ لیگ کې هم تو بهنه هم تو پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامسته شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې وروسته کار وشي، یغوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغین وروسته کچیر موقع ورکول کیږي او مسلسل موقع ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور دنه نزلې دي د په بهر کې هم دغه سی وزلیږو افغانستان ته خلو به تر سره کی.
خدای وای د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصه غنې لیک خوندور نو او خیلا ملي دا وی چې د دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیز لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي، وایي لوبغاړو ته په وخت د غلیګ پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشرانو پوره معلومات نه درلودل او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچ د لیګ یو څه پیکه کړي وو. خاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل دغه ډول سترو لیګونو لپاره وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیاری ونیسي.
اصول د دې ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر وروسته کپتان په دې باندې وتوانېدل چې هغه لوبډلو بیلنس او توازن برابر کړي. کله چې په دغه سي لیګونو باندې دومره مصرفونه کیږي، دومره لګښتونه کیږي، باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي او دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې وړاندې لوبغاړو ته دغه سی معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبه خبرېږي.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوی او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید. که څه هم د سږکال په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډېری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به د ازادي و مورز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. په همدې اړه طالبانو بیا په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، خو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام په دې شکل ورکوه، خو دای هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وی چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلولس کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او په زور د تورخم سپین بول د کورې خپل او اسلام کلال لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویلي دي چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبانو پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخیست. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خولې دی. د اسرائیل پوز ویلی ورسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایي حمله کړې دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس چې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او هغوی وژلي وو.
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومنو رسته راوړم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د یو زره آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږو، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو پاکستاني چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وایي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بله ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې ځواب کې ویلي خولې سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ترکو شکری چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبان ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلی کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ یو سل پنځمه کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عامو افغانانو یې بیا د منځلو ډېر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې کنسرټونه او نندارې جوړې شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولې شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي خو نوي استعدادونه هم ثابته کړه چې له چا نه کم نه دي.
خو شپږیزه چې تیر اتو پړاوونه نه ښه شوی وای یعنې د مال نظر دا ځل هغه څه ونه شول. خو مثبت پوینټونه صرف د شپږیزه کې دا ځل وشول. دوه دانې یو دا چې ټول نشنل ټیم ارکانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوي ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنې په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو. هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کا ډریسینګ روم یې شیر کا او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کا.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو نندر چند پر هغه سهولتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذ یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پریوتی او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدې پارونکي رسنیزي تبصیرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه وسوې په هغه کې یو افغان لاس نه درلودی او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخواته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپیني شکل لري او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده که د طالب مسله ده دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پوځ له خوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انورالحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نشي او پاکستان هم باید ډیر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیفرنت فرضي کرخه د کوم کرکیچونو یادونه کړي، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړي، د کی شک نشي چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقيږي، یا د ډیورنت په فرضي کړ حکومت کړي چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي، د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د پورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې بي خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بینټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن ډوجاریک په دې اړه بیا وایي، ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بېطرفي اسف کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوه خلل، یو دا چې واقعا ما هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2020 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي په خپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته دغې نه په سویډن کې دی همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لوی جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی و د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او که څه هم تېره اونۍ طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیری چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو او ځوانان ډیر زیات خوشاله. ځوانانو خپل ویلې چې موږ د سي تاریخي غونډه کړنه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره موږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې. تاسو ته به
تر معلومه ده چې دا غاسي غونډه او دا غاسي کلتوري ورځ لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده، او بلخوا موږ په دغه غاسي غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم ته ویناو کې ویلي، اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي وروستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون رامنځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خورځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمېر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته ودوی ته له څو ډوله قبولوي څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکي د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیز لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدي، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل ښایسته لوبه هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خلو غاړي لزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دا گیپ کمولو لپاره د دغه ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چتا ته په بیل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارٹیسپیٹ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دا غا دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به د غلوبغاړي نزین او ګوري او دی انګل کانو لپاره دی ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ور سره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوسکي دوی ته کانفیډنس ورکي تر څو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومیسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا درش بگی دا چې نه هم پڑھاوی او باید خطر سره شوی وای دا کا مون کرکٹ بورڈ سره او د منګه جې کرکٹ بورڈ د شپگی چې کومه کمیټه دا هغه سره د ټولو شپگی د 13 تجربه ور سره وا او پرنچایت کرکٹ دنیا کې چې دا او د افغانستان دا کرکٹ دا سټیټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکٹ کې بهتري راوصل پکار دی بهتري راوصل بده کې اداره راولي یو بدبختی خوشبگی ده کې دا وشول چې هغه پرنچایت کوم مالکان چې مخکې دوی دا اونرشپ ورکړ شو دا د تواخه چل سوغه مده کرکٹ بورډ پیګي چې کومه موضوع وا خوشبگی دا چې 13 اتو پړاون نه ښه وي یعنی د مال نظر دا د لاغه ته و نشول اخو مثبت پوینټونه تر شپگی ده کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم ارکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وي کاغه د لوبغاړو انتخاب وي او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وي کاغه د یو خفن شر وي کاغه د یو خو اوپنر وي چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیز رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزره آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا باسونو جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونه د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزره درېس او 28 د موسیقي مختلف الی سوځولي دیش در فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانې هم سوځولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایرې لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال غي خندا همتون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپل پاکستاني لهجې او سرګندونو لامل تل نیوک سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پښتنې په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړی په خبرشه ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله چي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیون کورونو ته به برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسليږي حتی د 40 گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي
او په افغانستان کې په موهغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرېږي. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کړم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2.5 زره مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3.8 زره مزدورانو پکې کار کاوه. د اسرائیل له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
azadiradio.com